ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونا شانندانې د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې.
د اکثر کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغله ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولي نو ولیمه جوړ کړي، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکړي، ولو که شوروایي ولو که هرڅي، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقي خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راوسته ده او په نکاح مور داخل شوی دی، تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوی ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدل، مونږ دریا به ورته ویل زیر بغلی، او داسې طریقې مختلفې وي، خو دغه څه شی به غول کېدل او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح تر سره شوی ده. نو که فرهنګي لحاظ خبرته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډولو دریاو دا هر څه کړی دي. د خزو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کټګریان او اروسی کټ ډولو ساز او سرنای. نو دا یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي. دیک کوم د سی ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې ورسته یو کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې اره ورځ لګیږي، یو خبر دا سوي ده چې لدی ورسته دی په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرای نوي، گرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خودی طالبانو لره تک سرسم بنسول، مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قام دوت اړوند سایل کېده، خو اوس په غبانیم بندیز ولګېده. دا تاسو څومره فشار په خځو باندې ګڼئ؟
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کی یا د ملک په سطح وزه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نه دی ورته منع کړل یا دی ورته موقع کړل، داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وزه کې، د کور منځ کې ته د ملک په سطح قوانین وزه کې، د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړل چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، بولی مشروعیت نه لري. په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وزکه، هغه قوانین وزکه چې د بشر د حقونو خلاف ده، نو د ملک په سطح خودي وزکه لا پاغه زړه سور نه سوز د کور دنه نه راته راغلي، په شار کې دنه نه خودي قوانین وزکه لا الکان دی پرې نه خود له سلمانیان دی بند کړل، انجن دی خز دی د مکاتب څخه ودرولو، بیا دی په شار کې دنه نه په پارکونو کې دی پابندیانی ولګولو، په نورو مراسم کې دی پابندیانی ولګول، بل اخر اوس نو د کور ته نه میراغله چې په واده کې به هم ساز او سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخکې اشاره وکړل چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګن کو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دی رسیدلې دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په کمونی اولیه کې به هم دغه سینو لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوخی مسرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهیږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغه مسایل تحلیل کړي چې دوی دغه قوانین قوانین وزکی او کدوی خم مشاورین نلری وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت خلاف د فرهنگ خلاف د بشر دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه خي دا تلپات نه ده د دوی بقا.
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر سي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې سیاو کې چې لږ ذرا په احتیاط موټر وچلوي یا لږ ذرا پام کوي یا لږ ذرا دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نشي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریک کېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک سي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردون کیده او د نه منلو وړ ده. یا بدای چې هغه قوم با وجود دي چې بیخي مجبور دي اطاعت کوي او عقده بنسي واټن بده دی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا بنو دای چې هغه به ورته عقده نسي او منتظر به چې څو وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کی تر څو په باندې حمله وکړي خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپل یو ډول تعرض ده. اما د نننه په کور کې چې ته ماته د نننه په کور کې می قانون وځ کوي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت د چې ترغلې یو دخالت کې اما د کور د نننه ماته وایي چې خو خې مسرګندو ته ساز او صوبت مکو چې تا و د کړي. ولی ته څه دلیل لرې؟ ته ا دې خلغه دلیل خدراتو هي قناعت کولندای چې ماته قناعت راکا تاخد د کلو څخه د استلات راسو د خزو استلات وایي بابا آدم تاییدم اینه میره واجاز چرا؟ با چی دلیل؟ دلته دیر دغه قوانین دردون کی دی زورون کی دی وطن خبری دی اتا نفرت پیدا کی گی دی خلقو نظام مقابل کی.
آغلی نیازی تاستا دی افغانستان دی خلقو اقتصادی حالت معلوم ده، لدی ارخم دی پر دیر مشکل سر دی واده پیسی برابری بیانو خرید که ناوی تا جامعه اخلی و سر زر اخلی و خلقو تا دی دوده دی برابر اول و پیسی لگوی یا و نیمکالای با نور و کسانو تا دی توفی پا چیر هم که ایخا دغه طول کارونه وکر خلاص ولا بلاخره بیا دغه تلته په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای.
دقیقا دغه سده یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه د چې مخ کې ویل چې دا وقدس انسان نسی په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار ستنه نه زمينه د کار ورته مساعد کړي، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لارز زمينه سازي وکړه د پرمختګ د پاره، د کار د پاره، د تحصیل د پاره ځوانانو ته، ځوانانو ته فرصتونه د کار نه سپ څومره مشکلات هغه بیچارهګان هغه کسان تحصیل کړل لسانس ماستری لري هغه نن ولار دي کچالو پیاس خرسي چې ودرېږي چې د بل لور می د غاړې د ودومې رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختی باندې امادګي نسی او بالاخره تور تلته قانون وزکه چې خوشحالی مکوه. یعنی ډیر فشار ده بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته د خلک رسیدلی دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغه او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو. ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني، نه د دی خپل ولستر څخه یا خپل رعایت در څخه راځي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نسته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسین هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره اوچت سي خپل اقدام وکړي، یعنی آمادګي پورا هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی د افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې، اعلن النكاح وقلو بالدفن ويتاس النكاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکانا جائز دی او نور خوشالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارون جائز ندی. دے گناہ کارون لکہ پے دے کے ناروا عمل وسی زین ودونو کے خلق نے شباب استعمالی زین کے بیڑ دوم ر افراط کی خلق زوری کی پک او گاونڈیاں ہم سایگان ترے نہ تکلیفی خلق موزیک گئی دوم ر جگے آواز یو تے گاونڈیاں خوب نسی کولے کہ شپے کہ رضی هم ترنا فازابی دے دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دی. شریعت خوشحالی جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې په غو کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په غو کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې په غو کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پښتني سبب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن رنگیزن نور میلمنه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څیړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
دروند سلام سپتا ستا دې تاسو ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه نیکی هیلي خدای وکړو غوړو او سي. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند، د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا، و لکه پالو دومره دی چې ژوندی پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړهونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي، یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښې نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه خېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي، تر کودکستانه، تر پوهنتونه، دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړونې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي، یا په وړکتون کې، کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی، که کودکستان دی، که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یو وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه چې خبره لوړخه او به تللی وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کی او خوانځای ځان مسول نه ګڼي پر پښتانه، اگر چې دا بیخي د غمره مسول دی لکه کورنۍ یو خون کې د غمره مسول دی، او دا ډیره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم پروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دا غړي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده، دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي. له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول دا، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر د پاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېږي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سم دي استقبال ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کی، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې موږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې موږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د موږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري، موږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د موږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی، او حساس دی، موږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره دې موږ تاسو فکر وکړو، آیا مور و پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې موږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. موږ پسې د یو څوک وخاندي، موږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی، دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسې 80% 65 له ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا راجوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي، دومره سپکاوی ما کوي. د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږئ. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري، ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دې دا مانیسئ، د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږئ، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی، موږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني، دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې وراټئ، ماشوم ما راټئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دې ته ښه نه دي، که موږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایه، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایه یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډیره ګل پښتنه ده سالی صاحب، ډیره زبردسته پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی، خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی، تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه لیوې غلامې څخه، لیوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږیږو، پاروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د یغه دی پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړي لکه له لویانو سره، ماشوم سره خبرې وکړي، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړي، ماشوم ته واک ورکړي. که تاسو ماشوم ته واک ورکړي، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیات دی ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک، د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروانه لري، سر چپه دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویار ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده یې، د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست، غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي، ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګوري که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم، ماشوم ووی مړ کیږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویات تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یو مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي. دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم ماشوم پرې د شي داډا لوبي وکي لوسي پخې دی وکړي پروا نه لري خاورو کې دی لوبي وکي ډیر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځانته دی ګوډې په چیر باندې ساتي دا خبره ځکه کول غواړم بخنه غواړم دا ډیره مهمه ده دوی ماشومان خيسته خولي جوړ کې فکر کې چې ماشوم دې دی پاره دی چې زه خوان تر واخلم لکه یو ګوډې ګکې یو نمایشت دی پاره دی یو دای به ځان چټل نه کې چې د لاس ور وړي ما کاو ځان ما چټل وا نه ماشوم پرې دی چې چټل کې ځان ماشوم ته اتي کلی ور واغوندې اطمینان دی چې هغه ټول ورس پاکو سترا وګرځي پرې دی چې ماشوم چټلی وو کې باران کې خټو کې خاورو کې ګوټو سره دا د طبیعت دی دا د ماشوم ضرورت دی د ارتیا ورته لري د پای خپل طبیعت خپل ټولنه درک هیڅ کې دا د ماشوم ډیر دی ماشوم دی وادي دی پاره د ماشوم دی روحي دی پاره د ماشوم دی وجود دی پاره دا ډیره غټه ارتیا ده ماشومان پرې دی چې ادي لوبي وکي
نه پاکستان پر مخلوله هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوب ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د پر یو سم چاپیریال رامنځ ته کړی سي چې مور پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې تاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې یو څړډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي
او بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډيري کورنۍ دي چې خو لوی حویلې لري یعنی دا څنګه دي چې مونږ د نورو نړیوالو او ځینو هیوادونو په څیر د سمکه لکه مخت سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شي یو نه افغانستان کې ډیره دي غریبه کورنۍ یو باغچا غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري چې په خارونو کې یو ښکته راښکته کیږي نو هڅه وکړي چې ماشومان ډیر ما کوټي کې مارالو یوې ما ډیره اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي چې مشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم نو مشوم می ساتلای دی پاک دی سوترا دی او چټلی سره نو مخ مخ کی د ډیره غټه سزا ده د مشوم دی پارچ پیوی وړي کوټې کې د مشوم تو بران غاړي دا د یو رقم بندښانه دی یو بند دی یعنی مشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نه خدلان بدرته وایم ساده بدرته وایم چې د دې موږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې ټول سيزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شي چې کینه کاغه له جنگ له لامل دی کاغه د خپل د کورنی توتريخوالي له لامل دی کدا د نور لستونز له لامل دی موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دي چې چپ او غلی کینه ته اوس ماشوم شاو غلی کینه ماشوم ما پرې دی چې غلی کینه ماشوم ته کن هیڅ ځای ونه لري په کوټه کې د بلختونه او توشه کې دا شان مرترخته کې دوی پرې دی چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د په وجود پورې ډېر جدي تړلې ده د موږ ټول انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د واده په حال کې دی د ماشوم پر روحي باندې د خوځښت خوځښت نه می هدف ته دی چې دای کبد ټوپ وه کده منډې کولې کده پورته پورته خته پورته لوته غا د چا خبره دا د ماشوم د پاره ډېره ګټه کوي نو ماشوم پرې دی که ویلې لري کزای لري او پرې دې چې دوی چټل کلی ور واغوندي پروا نه لري کمیستر لري کې خیر دی چې شیم نه پکې ګلو سی پخې دي ماشومان دي په خاطر کې په کانو کې په خاورو کې په ونه دی وخې چې پروا نه لري تاسې په ورس کې څو ساتم ک تاسې ماشوم آزاد پرې دې باور وکي تاسې بیا ډیر صحتمن یو ډیر پرزان باندې پاسنه یو زړور او هم همدارنګ یو ډیر مغز انسان روزلې وسکه د دې ته مغز د دې حافظې ته د دې ذهن ته د دې حوصلې ته د دې جوړښت ډیره ګټه لري
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کې دي چې چوپ وي د ماشومانو د ماشومانو په مخ کې خبرې نه کوي نظر نه ور کوي هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي
نو بیا ولی بیا مونږ ولی ګلکه وچ ولی پر مونږ باندې مونږ ځوانان غنن غن کوي ولی ګلکه وچ وطن مو ولی نه ازادي کوي ولی ګلکه وچ ولی ټول سره نختی ولی نه اتفاق نه سره کوي ستونزې راغله چې مونږ د خپل نسل ماشوم ټوب دومره در پدار کړی دی ځکه په خپل یو انسان تویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنی دی چې هغه د غلام کړ هیله دی هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي خپل ماشومان ته ازادي ما اخلي د دې دوی حق دی لوبي کوي او خکته پورته او شوخی کول غاګ وستل خندل پلوړ با غاګ باندې خندا کول چیغي وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت لپاره ورکر شوی دا د طبیعت لپاره دا د اسلام لپاره ورکر شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبي اشتیا نه ور خرابوله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي. ماشومان غلي ما کینوي د پلوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. د سالي سپ تاسو ته ترنده خبره وکړه. ډیر ما اوریدلی دي چې وایي چې پلانکای ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه، ماشوم د غلی کیناستو لپاره جوړ نه دی. دا د ماشومتوب دی، ماشومتوب باید غلی نه وي. دا زده کوي کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کوي، دی به آرام کیدل هم زده کوي. خو اوس د دا وخت نه دی. ماشوم ما غلاموي، ماشوم ما خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واکه خستل دي. هم دا علت کیږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پې وژني دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کښېنه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما جوړوئ.
څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږیږو نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجې کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بې واک دي، د افغانانو مندې راټلي دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصاف او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله پر رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی. خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ورزده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسې په تشریح باندې پوهیږي. راسن رټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چیغه مه وروهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم رټو ځکه اور دی هلته، د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، موږ تاسې ماشوم رټو، او ته سپی او شکل دې ورک شه او خدای دې واخله او ته ځواني مرګ شې. ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړې چې شي دي. تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به درسره وکړم ما به درسره وکړم دا ورته ووایاست، د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست. د دې شخصیت ما رټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشومې سره پرتله کوي، د نه ویلو توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې یې ورته ووایاست. موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو. فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریزو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي. هېچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ، د ښایسته نړۍ وګورئ، د ګلانو رنګونه وګورئ، د موږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ، د په زرهاو په لکونو حیوان ات وګورئ. دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو ښکلی خدای دی. خدای خوشحالي کی چې موږ تاسو رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکه ورزده کوو. که پیشو په غیږ کې راوخلي مکه مکه مرداره ده، که سپی ته ګوتی وروړي مکه مکه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړئ، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړئ د رحم، د مینې، د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړئ.
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
انساني سه ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ، د ټولو ماندو پلرونو ته البته زوایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسو خبر خورد ورسره کړئ، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې، مینناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړئ، سپک برخورد مور سره کړی، ځان مو زورور پیګنلی وي، وخت تاسو سپینګیری کیږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کیږئ، ماشوم مو زورور کیږي. نو آیا تاسو غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله، د ماشومانو سره زور زیاتی د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي. دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چیرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه وي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه، دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې همسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي، هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي؟
ډیره مننه رنگیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي، او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله، ډیره زیاته مننه د مینې په هیله.
شنا مرت पक्ष भी तुमको से दी